سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړی کې هر کلی ویمه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړینه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې لرو په ورځ چیرون به د دې وخت خبرونه وو د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې ویزای جرګه پر حکومت او پاوز د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده د خیبر پختونخوا په کورم کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوی دي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین را روانه میاش چین ته د سفر پلان لري د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې ویزای جرګه پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده د جرګه پروند د مروت قامی اتحاد تر انتظام لاندې جوړ شوی و چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو سیاستوالانو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ د جرګې یو مشر او سیاسي فعال ملک ریاض مشال لري تو ویل چې پر هغوی مصنوعي جنگ او ترهګری تپل شوی دا چې پر ضد بیغ پورته کوي دغه جرګې له حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې سیمه کې د امنیت پځای کی او کدا سنشي کولې نو پولیسو ته د واک او اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنه مخنیوي وکړي په ورستیو کې د لکی مروت په ګډون د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او په خوانیو قبایلي سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي بلخوا د پاکستان حکومت او فوز وایي چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی په بلوچستان کې د لدرک بلوچستانو د خپلوانو اتحادیه وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز ویلي دي چې حکومت په لومړي ځل د لدرک کسانو مسله مهمه بللې ده د اتحادیه مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې د هواري خبره کوي خو په اړه یې عملي ګامونه نه پورته کوي
امریکا محسوس کړی دی او دا خبرې وکړي کې دا مسله حل سي حکومت باندې خو ذمہ داری سته ولې د دې چیف ایگزیکٹو دی وزیر اعظم ګرد اختیارات د دې په لاس کې دي لیکن دا مجبورت دی او دوی بے بس دي
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګ مشر حبیب طاهر نن مشال لیډو ته ویلي چې کچره څوک په غیر قانوني کارونو کې ککړ وي نو باید چې عدالت توڑان دکړي شي او پرز دې قانوني کاروایی وشي په پاکستان کې د لدرک بلوچستان خپلوان د تیر سو کلنو راهیسې په احتجاج دي دوی داوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت په جالي پولیس انخطو کې وجني بلخوا حکومت او امنیتي ادارې دغه تورونه ردوی د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوی دي د ایف سی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لروتو ویلي چې پرون ماخام د کورمه په متا سنگر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه ډیر شو کسانو د امنیتی ځواکونو پر غړیو د چاپی پر محل ډز وکړي چې په نتیجه کې د ایف سی ځواک دوه سرتیری وژل شو چارواکي زیاته کړی دا چې د ډزو په تبادله کې د عبدالباسط په نامه یو دولس کلن ځایي ماشوم هم وجل شوی دی نوموړي دا وکړه چې پر کوم کور چې امنیتي ځواکونو چاپه وهلې هغه د یو افغان وګړي دی چې هلته له ډېره وخته استوګنو د چارواکي په خبره د کور مالک تر پیښې وروسته تښتېدلی چې پر ضد یې په سیمه کې عملیات روان دي تر اوسه وسلوالو یا خپلواک سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو له زندانه د دریو خبریالانو د زر تر زره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده سی پی جی چې مرکزی دفتر په نیویارک کې دی پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې اسماعیل سعادت وحید الله معصوم او احسان الله تسل د تیر ګل پورس په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف ریاست لخوا نیول شوی دی د کمیټې ټینګار کړی دی چې دوی باید سمدستي او د شرط پرته خوشې کړی شي سرچینو سی پی جی ته ویلي چې دغه درې خبریالان د اختر په ورځو کې د موسیقي د نشر او له خزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوی دی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو هم دا راز غوښتي چې له ټولو خبریالانو سره ناوړه چلن ودروي طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندي ویلي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت چین ته د سفر پلان لري. پوتین د اعلان پرون په ماسکو کې د روسي صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادی غونډې ته په خپل وینا کې وکړ. نوموړي د خپل سفر د نیټه او یا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له یوکرین سره د جګړې له وجې روسیا د اقتصادي او سفارتي یوازیوالی له وجې پر چین زیاته تکیه کوي. کوم چې د سوړ جنگ پر مهال د کمیونیست بلاک د مشرتابه لپاره د روس حریف هیواد ګڼل کېده. د رواني ونې په پیل کې د روسیې پارلماني غړو ویلي وو چې ولسمشر پوتین به د می پر اوومه د خپل پنځم صدارتي واک پرانسته کوي. تیره میاشت یو اویا کلن ولادیمیر پوتین دغه هیواد په پنځم وار ولسمشر منتخب شوی دی. په دغه انتخاباتو کې د نوموړي کوم حقیقي مخالف نه و. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه به اورید او که د خبرونې د پای پورې سره پاتې شي نو د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شي. په لکی بروت کې مروت قامی اتحاد د وی جرګې لاره په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده.
په لکی مروت ضلع چې د مور سکولونه پاک فوج قبضه کړی دي. موږ ټول لکی مروت عوام دا غواړي چې د مور سکولونه د فیل فور خالی کی.
د خیبر ضلع د بره باړي سیمه خلک وایي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو یې ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی.
کاسون اوچات کی وچ بیا سمیر فیر وای چې تاسو په ټیکاله خرو نو ګره اوس نو په دوا طرفه باندې تانګ یو د دوه خلکو نه تانګ یو بل د دوه خلکو نه تانګ یو.
او د بخښنې نړیوال سازمان وایلی چې په پاکستان کې سیاسي بیقراری او د حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېر شوې دي.
پاکستان کې د پولیسو او نور سکیورټی ادارو طرفه داسې واقعات رپورت شوې دي چې پای کې بے ګناه خلک نیول شوې دي.
سیمیونلاین هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو روزم ګړومبه موضوع تا د خیبر پختونخوا په لکی مروت او شاوخوا نورو سیمو کې د بدمنې سپېتا په کتو د مروت قامی اتحاد تر مشرې لاندې د امن د ټینګښت لپاره جرګه شوې ده. پرون د شوې دي جرګې ګډونوالو ویلي دي چې هلته تر هغري ورس تر بلې زیاتیږي چې د ولس ژوند سخت ځپلې دی. جرګې پر حکومت او پوځ غږ کړی دی چې هغوی د امن په ځای کې او ورسره د پولیسو ته واک اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنۍ مخنیوي وکړل شي. په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکړي.
د لکی مروت اوسیدونکي ځایي مشر او جمعیت علما اسلام ځایي مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مروت قومي جرګه په مشري کې د غلطه ټول وزیر مروت بیټانی او نور جمع شوی ول. حکومت ته پیغام ورکړ چې د غلطه نامنی ترهګری ور باندې تپل شوی ول سو پولیس پنخه کیږي مخنیوي دی وشي او پولیس ہوتا تے دغل تا واک اختیار او وسایل ورکڑی.
مصنوعی دہشت گردی دا دیو پلان پا خاطر باندے پا مشکوم باندے مسلط شوی دا نونن ریاست تا دا پیغام ورک چے مجھ لہر سنا خبر یو پا دے دہشت گردی چے صرف مروت قوم بیٹنائی قوم او وزیر قوم او گنڈپور قوم او خٹک قوم آ متاثر کی جی او یو دے مرد لکی مروت ضلعے پولیس چے قوم دا آ قربانیاں ورکئی چرتا پا لکی مروت ضلعے چے دے مرد سکولونا پاک فوج قبضہ کڑی دی. مش ٹول لکی مروت عوام دا غواڑی چے دے مرد سکولونا دے فل فور خالی کی مرد امن واقدار چے قوم دے آ دے مرد لکی ضلعے پولیس او دے مرد لکی ضلعے عوام چے قوم دی آغا جوڑ کی مکا چرتا ڈیر زیادہ تب مسئلہ جوڑی دی نو مش تا چرتا 1500-2000 کسان برتی کو تاسو دلته د لکی مروت او د بیٹنی او د وزیر قوم خلق دلته مشته برتی کو د موجه پولیس نفری زیات سی د امن به ان شاء الله مش پخپل باندې راولو.
لکی مروت بنو وزیرستانونو او خواوشا کې په دوروستایو کې د نام نه پیخ زیات شوه. ځای خلق وای چې وسلوالو فعالیتونه او بریدونه زیات شوي. هدف یې وژنو کې تیزی راغله. سودا دغه نامنې د مخنیوي لپاره ځای خلکو وخت په وخت جرګې مرکه او پرلتونه کړي. د لکی مروت او بیټانی سیمه اوسیدونکو او ملي جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې جرګه کې وزیر مروت بیټانی خټک ټول شریک ول. د ټولو غوښتنه وه چې د غلطه ترهګری روانه ده. خلک وژل کیږي، ریاست زمواره دی چې امن پر ځای کړي فوز د وسله والو زالو منځ وړلو په ځای عامول زبروي
دلته مونږ امن والو مونږ د شتګردي نه منو ځکه د روزنا ټارګټ کیلینګ روزنا بم د مکه روزنا بیا د فوج چپه او خلق پورته کول تنگول دروان دي نو خلق مجبور شول چې دوی د جرګه رو وغوښتله نو د ټول کم غوښتنه وه چې مونږ به خامخا پر ریاست باندې دا پرشر جوړو چې دلته ستاسو موري ده د شتګردو لاړخ نه د خلکو ژوند سخ شوی دی هلته سرونه کټکی شي خلک مړیږي بل اړخ ته یعنی ټول امارتونه ول خو فوجانو قبضه کړی دي بل اړخ ته پاغه نام باندې چې مثال تاسو چای ورکړی دا تاسو روپۍ ورکړی دا واغه خلک د دوی سره ډیر پلنډه فصله کوي نو خلک راپورته شول ان شاء الله دا جرګه به دغه شی دوامدار ساتو تر څو پورې چې موږ لکه مروت ته هم راوړی نه وي
د لکی مروت دغه جرګې په اړه حکومت او فوج لاړخه ستزه غبرګون مخې ته نه دی راغلی البته د نوړاندې حکومت فوج او پولیسو په واروارې داوي کړي چې د لکی مروت په ګډون خواوشا ټولو سیمو کې د وسله والو زیات عملیات روان دي غواړي چې د غلط امن پر ځای کړي او امنیت ترجمان دي د جرګې ګډون والو وویل چې د غلط امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي نه وي په بیا بیا جرګې ولریونو پریکړه کړي حکومت او فوج د وسله والو زیات سنجیده ګامونه پورته کړي او د عامو خلکو ژوند خوندي کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ خپریږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د خبر ضلع د بری باړې سیمې خلک ګیلمن دي چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دواړه یې بې جوازه زوروي هغوی وایي چې شپې مهال وسلوال په زوره ډوډۍ او سرپنا ورڅخه غواړي او چې کله سهار شي نو بیا یې امنیتي ځواکونه په هغه تور نیسي او وهل ټکول ورکوي هغوی غوښتنه کوي چې ریاست دې د خلکو ساتنه باوري کړي او په سیمه کې د امنیت راولي بلخو امنیتي ځواکونه وایي چې په بره باړه او تیرا میدان کې لنډمهاله عملیات پیل کړي دي او زر باغ سیمې له وسلوالو پاکي کی په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي
د بارې باړې یو تن عبدالرشید پردای وای چې په سیمه کې د وسلوالو تګ راتګ یا وار بیا زیات شوی او ځای خلکو نه چندې ډوډۍ او د شپې سبا کولو ځایونه غواړي او چې بیا سهار شي امنیتي ځواکونه په کورونو چاپې وهي
امون نټیکاله غوړي بابا نه ګورم تان کی بیا سبولا په سکیورټي فورسز روشي نغا دوباره ګورم مخکې به داسې چار وجه سکیورټي فورس ملشا برور نه او به ویل چې را توسو زنانا
دا بیگونه خلک ته موچ ته زګه چې مې انتهایی تنگ کړیو کل سټډنټون ویچات کې وهې ټکای مې انتهایی تنگ شېو یا به کاډه کو یا دې امن ورو دی په
مغو دی وګل نو ماو اسپیرو شي ته پښو له پوجرو باندې نو غو زی وتا موټیکال لا چر نو ستو در سټی کال او پری سبین د اپ سه سپورټ پر سو لار شي مې شارو شي په پښو مب کړنو باندې داسې به ها کار نو زی او نو موس په دپا د مننه به ګو په پښو د جدا ریاست زموریدو
خیبر زلین د کمی سملې غړې اقبال پر دې دی وای چې په برباډا او تیرا کې ځای خلکو ته تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او په دې موجوده صورتحال باندې به په هر فورم باندې غږ پورته کوي.
موږ په دا باندې خاموش، لیکن دوی خبرې دي. یوه دا چې موږ به ولس سره غونډه په دا باندې، موږ به ریاست ذمہور لسو، دغونه به ډیمانډ کوو، د ولس به غونډه کوو، پاکي به پردی پی صلاح کوي چې دا ظلم او جبر د ریاست یا ریاستی ادارې یا چې کوم دا ملټنټ دا موږ سره ویلې کوي و چې فینسنګ وشو نو هغه د ملټنټ څنګه رووړي ولس حفاظت او د خپل خویندو میندو حفاظت لپاره د سر او د مال قرباني ورته.
په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونو لخوا په دې وروستو کې جاری شوي د رسکي ویل شوي چې دوی هلته په تیرا میدان او بره باډه کې د وسلوالو پر ضد لنډمهالې مودې لپاره عملیات کوي او هلته یو شمېر ځایونه د وسلوالو څخه پاکړي او ضربه نورې سیمې هم له وسلوالو پاکې کړل شي. د بره باډې اوسیدونکو د وسلوالو او امنیتي ځواکونو نه شکایتونه په داسې حال کې کړي چې د اپریل په څلرشتمه نیټه هم په بره باډه کې د اف سي ځواک په یوه قافله باندې بارودی موادو چاودنه شوې او د اف سي یو سل شپږ وینګ پنځلس تنه پکې جوبل شوي دي. په باډه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او امنیتي ځواکونه ادا کوي چې په هغه وخت کې باډه او تیرا مکمل له وسلوالو پاک کړي وو. خو د دغو سیمو ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دوا کالونو کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوي او بدامنی ورسره زیاته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی چې په پاکستان کې په کال 2023 کې هم د خلکو خپل سری نیونو او د سیاسي مخالفینو خلاف کاروایانو په ګډون غنې پیخي ثبت شوې دي. د ادارې د خبره په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. بل خاصیرون کې وایي چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګډوډۍ او امنیتي ستونزو له وجې د چارواکو لخوا پر خپل سر د گرفتاری او پسیر پیښې رامنځته کیږي. خو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دی. په دې اړه انیسا اجمل راپور راکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګډې زیات شوې او چارواکو د دوی په تګلارو اختلاف لرونکو سیاسي مخالفینو او داغو کسانو خلاف کاروایانو ته دوام ورکړي چې په حکومت او فوج تنقید کوي. د ادارې د اپریل په 23 په خپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې په 2023 کال کې هم په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبت شوې دي چې پکې د پاکستانی چارواکو لخوا په خپل سر نیونې په زور د خلکو لا درکه بندې کېدو په احتجاجونو محدودیتونه او په کلیتونو د تشدد واقعات شامل دي. د سازمان په وینا د دې پیښو متاثرینو ته ډیر لږ او یا بالکل انصاف نه دی ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د تیر کال د مې په 9 مظاهرې وشوي چې پکې پوځي، سرکاري او شخصي املاکو ته زیان ورسېدو. د سازمان په وینا حکومت لاغرستو د سیاسي غړو په ګډون شاوخه 4000 کسان په دې تور گرفتار کړل چې ګواکې د مظاهرو پر مهال یې جرمونه کړي دي او دا مبینه مجرمان یې د ټولنیزو شبکو او سی سی ټی وی کیمرو له لارې معلوم کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 9 مې په پیښو کې د تورنو شاوخوا 103 مقدمې پوځي عدالتونو ته یوړل شوې چې دا د بشري حقونو د اغې نړیوالې معاهدې خلاف ورزي ده چې پکې د ولسي او سیاسي حقونو د خوندیتوب خبره شوې ده. دا چې سیډونکي د بخښنې نړیوالې ادارې د دې رپورټ په اړه څه دریځ لري په دې اړه په پیښور کې خبریال او د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي او د امنیت ستونزو له وجې بلا جوازا او بې منطقه گرفتاریانې او خلکو ته سزاګانې ورکول د پخا راهیسې روانه خبره ده.
د نو مې واقعیاتو نه پس چې کوم دی د پی ټی آی خلاف کوم اقدامات شروع شوه نو پای کې شک نشته چې ډېر کیسونه پکې داسې وو. تقریبا 2500-3000 پورې کیسونه خو صرف په خیبر پختونخوا کې داسې جوړ شوه نو پای کې اکثریت چې کوم دی هغه به عدالتونو کې بیا ثابت نشو او عدالتونو به هغه خلک پریښودل یا یې په ضمانت باندې به رها کړ. نو دا غي وجوهات داسې وو چې کوم گرفتاریانې شوې وي نو د چې کوم د استغاثه او دغې سربغي سره جواز نه داسې مقدمات محکم جوړ شوی دی د پاکستان تاریخ کې ولټوي او دا اوس هم دا سلسله روانه ده. بل طرف ته کوم وګورو نو دویم د دې چې کوم اړخ دی نو هغه د سکیورټی دی او د ترګری چې کوم چې نجونه راپیښ دي نو دا غې د مخنیوي لپاره هم په پاکستان کې د پولیسو او نور سکیورټی ادارو طرفه داسې واقعات رپورټ شوی دي چې پای کې بیګنا خلک نیولې شوی دي هغه ته سزاګانې اورېدل شوی دي او بیا پکې داسې هم شوی چې بیګنا خلک د ترګری په تور باندې نیولې شوی دي او وروسته عدالتونو کې اغا ثابت شوی نه دی او عدالتونو اغا پرخی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال د جون په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارز او وکیل جبران ناصر اونیول شو. ناصر له خوشی کېدو وروسته داونه ویل چې چا اوچت کړي وو خو یوازې دومره ویلی وو چې په پاکستان کې د چا لا درکه کېدل سنوي خبره نه ده او هغه په خپل مبارزه ولاړ دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې دغه سي د اگست په 6مه د بشري حقوقو مبارز او وکیل ایمان مساری او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی پخانی استاذ علي وزیر اونیول شو. دوی د اگست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې برخه اخیستې وه او په دغه دارې تورونه پوري شوي وو. ایمان مزاری او علي وزیر د اگست په 13مه په ضمانت خوشي شو خو بیا هم په هغه ورځ د ترهګرۍ په تور اونیول شو چې سمو د روستو دواړه لبنده خوشي شو. دغه سي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د دسمبر په 4مه په چمن کې پر لټوالو ته د وینا کولو وروسته گرفتار شو چې سور ورځې وروسته خوشي کړل شو. دا احتجاجي پرلت په پاک افغان پوله د ویزو پاسپورت د لاسمی کېدو خلاف وو. په پیښور کې خبریال او د سما ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر بیا وایي چې د پاکستان په گاوند او په دې هیواد کې دننه امنیتي حالات ښه نه دي نو ځکه د بخښنې نړیوالې ادارې په رپورټ کې دا ډول خبرې مخې ته راغلي دي.
زه په خپله دا ګڼم چې د منظور پښتین د کومې بنیادي مطالبې وي نو هغه مطالبو سره موږ ټول خلک اتفاق لرو خو بیا هم خبره دا ده چې دا حالات په دې علاقه کې داسې دونه خپګانونه پکې راځي او راغلي دي. پکې عمران خان د خلاف چې کومې کاروایانې شوي دي نو په هغې کې به هم مبالغه شوي وي. خبره دا ده چې بنیاد ورته هغوی په خپله ورکړی دی، هغوی په خپله په هغه ځایونو کې موجود و چې په کوم ځایونو کې دا عرصه شوي دي. نو په دې رپورټ کې چې څه راغلي دي دا د پاکستان دننه خپل حالات دي او هر ملک ته دا اختیار حاصل دی چې ازی د خپل حالاتو مطابق فیصله وکړي او که چېرته په ټویټر باندې پابندي لګي او که په بل څه باندې لګي نو دا په ډیرو ملکونو کې شته دی. ځکه چې یو شی که د فائدې په ځای باندې د فساد جړ جوړیږي که نه نو هغې ته تاسو انساني ازادي نشي.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون باوجود په 2023 کال کې هم په ښځو سره تشدد پیښې شوې دي. دغه سي د بیان، مذهب او د عقیدې ازادي نه لرلو هم ګڼ واقعات په 2023 کال کې مخې ته راغلي دي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په هیواد کې ټولو وګړو ته یو شان حقونه ترلاسه دي او د قوانینو عملي کول لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
په بلوچستان کې یو ځل بیا د لادرکه کسانو خبره راپورته شوې ده او د لادرکه بلوسانو د خپلوانو اتحادیې ویلي دي که حکومت وغواړي نو دا ستونزه هواریدای شي. پر دې باندې د بشري حقونو د کمیشن لوري ویل شوي دي چې کوم خلک په کوم جرم کې تورن دي په کار د چې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د هغوی پر ضد قانوني کاروایي وشي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د لادرکه کسانو په اړه کمیشن په هیواد کې 80% مقدمې هواری کړي دي. نور تفصیل ایوب ترین راغی.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو اتحادیه وایس پر بلوچ میسنګ پرسن ویلی دی چې په لومړني ځل د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت دا منلې ده چې د لادرکه کسانو ستونزه مهمه او اوریدلې پکار دي. د خبره د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن برستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اپریل په 16 نیټه په کوټه کې د مشالېډو سره په خبرو کې کړی ده او زیاته کړه چې د نړیوال فشار وروسته حکومت واقداران وای چې دا ستونزه دی هوارسی، لکن د دې لپاره و عملی ګامو پورته کولو ته څوک چمتو نه دی.
امریکا محسوس کړي دی او دا خبرې وکړي کې دا مسله حل سي باید انساني حقوق په حواله کې دوی اقوام متحده چارټر په دوی ور کړي کې دا مسله فوراً پاکستان حل وای خو ګرد، لیکن دوی مختص ہوگ ناراضی کے دا سنگا حال پورتا ہم دوی کئی ایجنسیاں نے کسٹڈی کے ہم دا دوی دا کدوی غواری کچھ نہیں دا دی مسئلہ بالکل آسان دے حکومت باندے خود ذمہ داری استا ولی دا دے موجودگی چیف ایگزیکٹو دے وزیر اعظم گرد اختیارات دا دے پر لاس کے دے، لیکن دا مجبور دے او دوی بے بس دے دا دے وجہ دوی الکونگ دے غواری او دا دے وسکے ہم نستا.
د باندې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا یو ځل بیا ویل سوي دي چې د هغه کسانو په ضد په کار دی یو داسې قانون جوړ سي څوک چې خلک لادرکه کوي هغه باید په سزا وګمارل سي. په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر حبیب طاهر ایډوکیټ د اپریل 16 نیټه راته وویل
موږ خدا نه وایو چې هغه انټي سټیټ خلک بالکل مبرک او آزاد کا، هغه یو قانون موجود دی یو سو پاکستان خلاف یو سرگرمیان کی انوالو دا قانون آلریڈی قوانین ستا بغاوت غستا نو اغو خلاف ٹرائل وسی و اغو پیش سی عدالتان کی سمپل ایشو دی، لیکن دوی دا عدالتان باندی ٹرسٹ نہ لری خپلا لکه دا اوس دا عمران خان والا غمائی والا واقع چی اسو نو اغا کیم دا ملٹری خپل کورٹ اسٹیبلشڈ کی دا سزا و جزا اغا قانونن خدا دا اجازت نستا لیکن یو پیرل سسٹم چلی جی.
دا بشری حقوقو دا کمیشن دا دریز دا غورس تر آغالی دی کل چی دا اپریل پا دلوشتم نیٹا پا کوٹا کی و خبری کانفرنس دا ویناکول پر محال دا بلوچستان اللہ وزیر میر سرفراز بکٹی ویلو چی دا لادرک کسانو خبر اوس پا پاکستان کی تو دا سوی دا، بلکی دا لادرک کسانو پا اڑا حکومتی کمیشن 80% کیسونه اوار کړی دی. د نوموړي په خبره چې دا معلومول چې څوک د لادرکه کسانو په ستونزو کې لاس لري دا یو مشکل عمل دی، کوم چې به د بلوچستان حکومت د ټاکل شوي پارلماني کمیټي د لارې اوار کړل شي.
ایک آدمی بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، پر یہ اسٹیبلش کر لینا کہ وہ کس نے مسنگ کی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے.
کبھی کہو قسم لادرہ کسی نو داغ سفلما یا جواز نستا خدا چی چا لادرہ کڑے دی او دا په ګوته کول یو مشکل عمل دی، ځکه چې دوی لومړی پر امنیتی ادارو بیا په خاصه توګه پر استخباراتي ادارو تور پوری کوي، وروسته بیا معلومه سي چې هغه کس د ترګری په پیښه کې وزل سوی دی. د دې ترڅنګ ډېری خلک وبارینې هیوادو ته ولاړ سي او بیا دلته د لادرک کسانو په لیست کې نوم ښکاره سي، کوم ته چې به اوس پارلماني کمیټي کره کتنه کوي.
بڑا فرق ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو یہ کمیٹی بڑے غور و اس سے دیکھے
گی. شاغلی بکٹی په خبره چې د لادرک کسانو ستونزه د حکومت په ضد د پروپیګنډې په توګه هم کارول کیږي کوم چې ښه عمل نه دی، خو یو قسم لادرک سي نو داغه مندل د حکومت ذمہ داری ده او موږ به دا کار کوو. نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونه دي و دوی ته وښيي چې کوم خلک د لادرک کسانو په کتار کې راځي، ځکه چې دلته هغه کسانو نمونه هم په مسنګ پرسن ښکاره کیږي څوک چې په خپله خوښه و بارانۍ هیوادو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په خپور سوي یو بیان کې زیاته سوې ده چې د پاکستان حکومت په ملک کې د بشري حقوقو د پراختیا پراختیا په خاطر د نړیوال قانون لاندې پرمختګ روان ساتلې دي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اردن کو مشال ریڈیو توغی او دنگ شبے لا دغ خبرون نمایت رسو نو رزے چ ددی وقت مهم خبر نور. د خیبر پختونخوا په لکی مروتو کې یوې ځایي جرګې پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو غږ کړی دی. دا جرګه پرون د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالانو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. په بلوچستان کې د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو اتحادیې ویلي دي چې حکومت په لومړي ځل د لادرکه کسانو مسله مهمه بللې ده. د اتحادی مرستیال مشر ماما قدیر بلوس نن په کوټه کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې د هواري خبره کوي خو په اړه یې عملی ګامونه نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ایپسیو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیدو ته ویلي دي چې پرون ماخام د کورمې په متا سنگر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه د رشو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړیو د چاپې په محل ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دوه د ایپسی ځواک سرتیری وژل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو له زندانه د دریو خبریالانو د زر تر زره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیټې له طالبانو هم دراز غوښتي چې له ټولو خبریالانو سره ناوړه چلن ودري. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندي دی ویلي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت چین ته د سفر پلان لري. پوتین د اعلان پرون په ماسکو کې د روسي صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادی غونډې ته په خپل وینا کې وکړ. نوموړي د خپل سفر د نیټې او یا په دغه اړه باندې نور تفصیل نه دی ورکړی. دا و د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. اوس راځي راپور ته. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو پر سر اختلاف لا هم نه دی خبر شوی. دا په داسې حال کې دا چې پیښور های کورټ د اپریل په 19 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او کابینه ته امر کړی وو چې په 15 ورځو کې دننه دی د اسمبلی غونډه راوبلي او د ښځو او لږکیو پر ځانګړو څوکیو دی له نومول شو کسانو څخه هلپ واخلي. خو د خیبر پختونخوا حکومت اوس د های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. بلخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلي دي چې که صوبایي حکومت د اسمبلی غونډه ور وغواړي نو هغه چمتو دی چې له نوو غړیو هلپ واخلي. تفصیل غلام غوث راکړي.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دا خبره د اپریل په 15 نیټه د اسمبلی پارلماني خبریالانو سره په یو خصوصي ناسته کې د هغې وروستو کړې ده چې پیښور های کورټ د اپریل په 19 نیټه د ځانګړو څوکیو په اړه د قضیې په تفصیلي فیصله کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او کابینې ته امر ورکړی وو چې په 15 ورځو کې دننه دي د اسمبلی غونډه راوغواړي او د ښځو او لږکیو په ځانګړو څوکیو د نومول شویو کسانو څخه دي د اسمبلی سپیکر حلف واخلي. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د عدالت د دغه امر په ځای کولو په اړه د پارلماني خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل د عدالت تفصیلی پیښده عمر غلی ده او په هغه کې چې مونږ ته کوم هدایت دي خو په وضاحت سره دي چې کوم ورځ اجلاس وي نو د عدالت د امر تعمیل به کوو او هلب به هم اخلو. دا سم مسله نه ده خو اجلاس به حکومت راغواړي. او په تفصیلی پیښده کې د حکومت د اعلی وزیر او زمونږ لپاره د احکاماتو جلا جلا برخه ده. ټاکل شوی و چې د اپریل په 2 نیټه د 150 سنیټرانو د ټاکلو لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشي، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو په سر د جنجال له امله کمیشن په پختونخوا صوبه کې په 11 څوکیو د سینټ انتخابات هم ځنډولي دي. د قانون له مخې سپیکر او ډیپټي سپیکر باید په بهترپۍ سره د اسمبلی چارې وچلوي، خو په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال لحاظ علي نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې په ظاهره د اسمبلی سپیکر د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه دننه خبره کړی ده، خو هغه هم د حکومت پرنګ د اسمبلی د ځانګړو نومول شوی وغړونه په سوګن اغیستلو کې دلچسپي نه لري.
ګوره په قانوني او آئینی توګه د سپیکر حیثیت چې کوم ده د حکومت سره نه، سپیکر په اصل کې د ټول اسمبلی کسټوډین. خو د بد مرغه زمونږ د سیاسي محور چې کوم ده پاغي کې تومره پولرایزیشن راغلی چې سپیکر هم د یو سیاسي جماعت نمائندګي کوي، بلکې ځکه یو ملګر مشتغنی او تاسو ته پته ریګولر په درنو په دې کې باغ شرکت کوي، اسد خیسر ریګولر په درنو په دې کې شرکت کوي، بلکې راغره پر د اسمبلی نه زیات د عمران خان آرډرز او چاغه به منل. په ظاهر خدا سرکاري چې سپیکر د دې پابند نه، خو اصل کې د حکومت په اجلاس کې دلچسپي نشته. او چې حکومت نشته، د حکومت دی وخت کې کم ناس نمائنده چې سپیکر دی، نو سپیکر هم هغه رنګ دی. د خبره کې شک نشته د اسمبلی بلاو غوښتلو یا د اجلاس را غوښتلو د دې اختیار د حکومت سره دی، او حکومت دی وخت کې پخپلا په ظاهر توګه باندې په دې موټ کې نه دی چې هغه د سپریم کورټ د فیصلې راتلو پورې دا سیسي اجلاس را وغواړي. هغه هلته ځنډې دلته ول سپیکر قانوني جوازونه ورکوي.
یاد دی وی چې د تحریک انصاف سیاستوالو د پروري اتمی په انتخاباتو کې د آزادو نوماندانو په توګه برخه اخیستلې و، او د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره بریالي شوی غړي په سنی احتیاط کونسل کې ورګټ شوی و. خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په سلورمه په خپل پرمان کې ویلي ول چې سنی احتیاط کونسل ورسره د انتخاباتو نه وړاندې د ځانګړو څوکو لپاره د کاندیدانو نمونه نو نوزکه د خزو او اقلیتونو پاتې 15 مخصوص سیټونه هم د حزبي اختلاف بیلابیلو غندونو ته ورکړل. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکو د جنگ ورسپانی خبريال ګلزار خان وایي دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا کابینې د غړونه د پیښور هایکورت د 19 اپریل د فیصلې په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو منځوري اغیستلې شوې ده، او په سپریم کورټ کې په دې اړه یو خواست هم داخل کړی شوی دی، او هغه فکر نه کوي چې اوس به په 15 ورځو کې دننه د دې مخصوص غړونه سوګن واغیستلې شي.
دا خو د یو خبره خو ډیره واضحه ده چې حکومت دا په هیڅ چاري نه غواړي چې دا اجلاس تر وغواړي، او دغه د اپوزیشن د مخصوص سیټونو باندې چې کوم ممبران دي چې دوی حلف والی د دې د مخنیوي لپاره حکومت ټول حربې استعمالي لګیا دي. اگر چې د کې د پېښور های کورټ ډېر واضح احکامات راغلي دي، سپیکر ته ویل شوی دي، صوبای حکومت ته ویل شوی دي چې تاسو اجلاس رو غواړي او دغه نوې ممبرانو حلف والی.
پاکستان کې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د خزو او مذهبي لګکیو لپاره ځانګړي څوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د خپلې خپلې ګټې په تناسب ورکول کیږي. خو په خیبر پښتونخوا کې ټول دیرش واړه د ځانګړي څوکۍ د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته ورکړې شوې دي، او په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د نوي غړو د شاملېدلو باوجود په حکومتي برخه ځانګړي یو څوکۍ هم نه ده رسیدلې.
دا مشال ریډیو دا
د مرکزی آسیا هیواد ازبکستان کې درې کال وړاندې په یو اپارتمان کې ثبت شوی یو نامعلومه شرکت له کوم ځای څخه تر 100 میلیون ډالرو زیات دولتي قراردادونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو ازبک څنګه نوې سړنه خایي چې دغه شرکت د ازبکستان د ولسمشر میر زیاو په نږدې خپلوانو پورې تړاو لري. زمون همکار ګلیاز د ازبک سانګي تحقیقاتي راپور پښتو ته ژباړه دی.
د مشال رادیو د ازبکي سانګي پلټنې ښایي چې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې ناسرګندې کمپنۍ له 100 میلیون امریکایي ډالرو څخه زیاتې پیسې د پټو قراردادونو له لارې ترلاسه کړې دي. په هغو کې د هیواد د سیمټو تر ټولو لوی شرکت ته په لوړ قیمت د ګیس لیک قرارداد هم شامل دی. هغه قراردادونه چې د الټیمو ګروپ لیمیټډ په نوم شرکت ترلاسه کړي د دې ښکارندوی کوي چې څنګه د ولسمشر شوکت میرزیایوف د خپلوانو په ګډون د ازبکستان د سیاستوالانو ملګرو چې ناقدین یې د خپلوي پالنې یا اقربا پروري نظام بولي څخه ګټه اخلي. د مشال رادیو د ازبکستان څنګه پلټنی ښایي چې میرزیایوف د زوم ملګري لالټیمو ګروپ چې تر ډیره ګمنام شرکت دی سره تړلی دی. هغه شرکت په دې سربیره چې په قزلقیم سیمنٹ نومي کمپنی چې هغه مهال یې ملکیت له دولت سره وو د ګران بیه طبي ګیسو د پلورلو لپاره د لږ تر لږه 6 میلیون ډالرو دولتي قراردادونه ترلاسه کړي چې هیڅ کاروباري سابقه یا ریکارډ نه لري. د مشال رادیو ازبک څنګه داسې اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي چې الټیمو ګروپ د ګیسو له دولتي شرکت اوس ترانسګاس څخه سباندي 6.8 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي، او هغه کمپنی له ترکمانستان شاوخوا 1 ارب مکعب میټره ګیس درآمد کړي دي. پلټنې ښایي چې الټیمو ګروپ د شرکتونو له یوې پټي او پیچلي شبکې سره تړلې دي چې د میرزایف د زوم اتابیک عمروف ملګری چلوي. عمروف خپل د لوبو او سپورتي چارو ادارې لچارواکو څخه دي او داراز د ولسمشر د امنیتی چارو مرستيال دي. عمروف د میرزایف د لور شانازي میړه دي. په هغه شبکه کې یو مرکزی شخصیت عزیز جان کامولوف دی چې د عمروف یو باوري کس دی. کامولوف د ازبکستان د جوډو فیډریشن او د هیواد د اولمپک کمیټې د مرستيال په توګه هم کار ترسره کوي. عمروف ته په ازبکستان کې د سیاسي او اقتصادي اشرفي ترمنځ د یو مهم او ځواکمن کس په توګه قتل کیږي. د الټیمو ګروپ ناسا په سرګندېدو او لوی شتمنیو لرل باوجود هغه یو ګمنامه کپلی ده چې فعال او پاڼه یا په عام محصر کې وجود نه لري او یو داسې متقاعد کس یې شریک مالک ته چې هیڅ کاروباری تجربه نه لري. د مشال رادیو ازبکی سانګي له عمروف الټیمو ګروپ او د ازبکستان لګړو حکومتي ادارو څخه په دې اړه پوښتنې وکړي خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب ورنکړ. د میرزایف دفتر هم لا ځواب نه دی ویلي. الټیمو ګروپ د 2021 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې جوړ شوی شرکت دی چې رسمن په یو رهایشي اپارمان کې ثبت دی. د هغه کمپنی له بنسټګرو ونډلرونکو څخه یو دلیار قومیوف دی چې د ولسمشر ملاتړو بهر میشتو ازبکانو د یوې ډلې غړي پاتې شوی او بل کس تحفظ انور خوجایوف نومیږي چې پلار یې د ازبکستان د دولتي امنیتي خدماتو په اداره کې کار کړی دی. د الټیمو ګروپ تر جوړېدو شاوخوا یو میاشت وروسته هغه کمپنی له قزل قم سیمنټ سره دولتي قرارداد وکړ خو خبریالانو د هغه قرارداد د بولې هیڅ ریکارډ پیدا نه کړی شو. د سیمنټو د کمپنی شپږ 80% برخه هغه مهال د حکومت ملکیت وو. د مشال رډیو ازبکی څنګه د قرارداد تحلیل وکړ خو ورسخه یې ښکاری چې د لک تر لګه شپږ 10 میلیون ډالرو ګیس یې لګولې دي او قزل قم چې اوس یو شخصي شرکت دی ښایي له هغه نرخه چې له حکومت یې ور باندې ګیس اخستلې شو شاوخوا 50% زیاتې پیسې ورکړې دي. دا له روښانه ده چې قزل قم اولی له یو منځګړي څخه په ګران بیا ګیس اخستلې دي. حال دا چې په 2019 کال کې یو حکومتي فرمان یوازې اوس ترانسګاس ته مستقیمه ټولو مهم مصارفینو او شرکتونو ته ګیس ورکولو واک ورکړی وو. بانکي اسناد ښایي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانسګاس 8 ځلې د بانکي حساب له لارې ټول څه باندې 6.5 میلیون ډالر الټیمو ګروپ ته انتقال کړ. دا هر څه د کمیشنونو د یوې داسې موافقې له مخې شوي دي چې له ولسه پټ ساتل شوې ده. د مشال رادیو د ازبکی څنګه تحلیل ښایي چې الټیمو ګروپ له ګاونډي هیواد ترکمانستانه د څه باندې 9.5 میلیونه مکاب متر ګیس واردولو په ګډون د طبي ګاز په شاوخوا 2.5 میلیون ډالر ارزښت لرونکي کاروبار کې هم دخیل وو. قزل قم سیمنت از ترازګاس او الټیمو ګروپ د دې راپور تر بشپړېدو پورې د مشال رادیو د ازبکی څنګه لیکلې پوښتنې نه دي ځواب کړي. داسې هیڅ شواهد نشته چې الټیمو ګروپ چې ابتدا کې یې خورا نفع بخش دولتي قراردادونه ترلاسه کړ په دې تیر یو نیم کال کې د ګیس په بازار کې کوم کاروبار کړی وو. قیموف چې د هغه شرکت له بنسټګرو ونډوالو یو دی د کمپنی 50% برخې د خپلې 18 کلنې مور په نوم کړی دی چې هیڅ کاروباری سابقه نه لري. قیموف هم په انسټاګرام د مشال رادیو د ازبکی څنګه ورستل شوی پوښتنی ځواب نه کړی. د شرکت دویم بنسټګر او ونډوال انور خوجایوف چې له کامولوف سره یې ګډ عکس اخستی خپل 50% ونډه په الټیمو ګروپ کې ساتلې ده. هغه هم د مشال رادیو له ازبکی څنګه سره له مرکی انکار وکړ خو وی ویل چې الټیمو ګروپ د استول شو لیکلو پښتنو ځواب ورکړي. د الټیمو ګروپ لیمیټډ ویب پاڼه 3 کاله مخکې د شرکت له بنسټ ایښودو راهیسی لا هم د جوړېدو په حال کې ده.
ګلیز نمبر پر اوریده امریکا او ولس نور هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې غوښتلې چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا او اروپا ټولنه حماس و تر هغه ډله غني. په همدې حال کې اسرائیلو د غزه په جنوبي خار رفا کې خپل پوځي عملیات توند کړی دي. نور حال په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نور هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلو سی هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 2350 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلوسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاش کې وورزه دوام وکړ. د لسګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینی یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو ګمان کیږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا په اصل کې د چي له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې وړ مشپ خپل هوایي حمله سخت کړي. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي او د متحدانو له خبرداریو سره سره بچي. ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپل هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 5 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اجنس د بل راپور لمخي اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګي په وړاندې په خپل ویجړون کې هوایي او ځکني جګړه کې چې و میاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزی برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړي ده. د فرانسې خبری اجنس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزې کې جګړه پیل شوه، د فلسطین لا تیازرو ترسل زورو پوری وګړي مصر ته اوښتې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4,315 فلسطینیان وژل سوي او 8,293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی چې د افغانستان درو گاونډیو هیوادونو په سیمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش فعالیت ته موقع برابر کړی ده. متقی پرون په کابل کې د افغانستان، قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا په وخت کې څه هم د کوم هیواد نوم وانخص، خو ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پټنځای نه لري. په وروستیو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داعش په افغانستان کې د ځینو خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. تفصیل د سالم احمد صالح په دغه راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې شته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغه افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل. شغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسف یم، د موږ درې ګاونډي هیوادونو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو موږ د څنګه دغه لاګل د خپل کې پیښه تر سره کړې. بل هیواد هم لار په سر باندې پروت چې امر خرابونکي افراد یې راکړي، او بل هیواد بیا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستل دي اوریدل دي او فکر کوم د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رافتلو ته رابطه درلودلې. یو فکر کوم پاکستان چون چې د داعش زیاتره ازاوی د پاکستان څخه دي. دوم ایران چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنگ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنه داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او دریم زه فکر کوم د آسیای مرکزی هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د دایښ پردونه چې کیږي بیا افراد نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. نو فکر کوم دا په دغه دروي وادونه ته ډیره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلی چې په تیرو څکم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ډیری امنیتی پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بل خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې و چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق سوریه او لیبیا افغانستان ته تللی دي. هغه د ایران له ایسنا خبری اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلی وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش تلی په وروستي مورد کې د شنبه د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومنه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوي وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو لمخه د مقناطیسي ماين په دې چاودنې کې چې پر یو کوچنی مسافر وړونکو موټر سوي و موټر چلوونکو وجل سوي او درې ملکان ټپيان سوي وو. خدایش تعالی ادعا کړي چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لاسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش تعالی منلی چې یو پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلیزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څنګه کړې ده.
دا مشال رادیو ده.
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو د ماشومان لپاره د عمر وزن او کلاس یا ټولګي سره سم د بستو یا بیګونو قانون جوړ شوی خو عمل ورباندې نه کیږي او ماشومان په درنو غټو بستوړلو مجبور دي. دا ماشومان میندې او پلرونه وایي چې د وړو ماشومان لپاره ډېره ګرانه وي چې هغوی هر ورځ وزنی او لوی بستې سکولونو ته یوسي. دا قانون په کال 2000 کې جوړ شوی دی خو د ماشومانو د حقونو مشران وایي چې عمل نه ورباندې کیږي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
کال 2000 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا سکولز بیگ اک پنوم یو قانون جوړ کړی چې تر مخه به صوبه کې ټول تعلیمي ادارې که سرکاري وي که شخصي دي او که دینی مدرسې کوم چې ابتدایي زده کړې ورخای د دې قانون پابند وي چې د ماشومانو بستې یا د سکولونو بیگونه د کلاس مطابق سپک وي چې وړو لپاره په وړو راوړلو کې اسانه وي. خو بیا د ماشومانو مور پلار وایي چې نه حکومت خپل دغه قانون عملي کولو کې سنجیده ښکاري او نه تعلیمي ادارې په دې اړه ګامونه پورته کړي. راشد خان د خپل بچو د بستو یا بیگونو ته درنوال لوجی پای لګولې دي.
یو خدا چې منګه ود کیلو کتاب ورکو نه داغینه خدا نه دا چې سومره کورس کې د ته اگزام کیږي اغم را کورس د ته بوک ورکی. بل سکولونه ته پکاردار چې په هر یو کلاس کې د الماری کې خودي شي کم ماشوم چې پرواز د غشپه باندې کور کې هوم ورک نه کوي اغه بوک او اغه نوٹ بوک کم کاپی کتاب چې دی اره ته الماری کې دین ماشوم ته په بیگړو وروړو کې ډیر آسانتیا وي. زما خپل مشرلور چې کم دا اغه په اول کې دا او ورپسې چې کم دا ناغه کې جی کدا د دوانو بستا چې کوم دا هغه چې راوځي کو نیو که زما غونته هغه ټول ل ګران دي نو موږ هغه دا طریقه کړی دا چې هغه لم واغه پایو ولا بے ګناه غشتري.
دا چې ولې صوبه کې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې د قانون عملي کولو کې ناکام ښکاری. نو خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان یا پرایویټ اډیوکیشن نت ورک یو مشر انستګرام کا کاخیل مشال لیډو ته وای چې صوبه کې سرکاري دي او که شخصي تعلیمي ادارې دومره وسایل نه لري چې په دې اړه ګامونه پورته کړي او وای چې ځینې خبرې تعلیمي نظام سره هم تعلق لري.
چکه غټه ادارې دي په غټو خارونو کې نو اغې ال تک ورته الماری ارنج کړی دي او ماشومان چې کوم د روټین والا کتابونه یا بوکسي اغې کې کی دي او ځان سره سپک وی غروړي چې په کوم کې نن کار کولی او نور ال ته په سکول کې پراتی. زمونږ دا بدقسمتی دا چې لکه زمونږ صبح په ډیره غریب ده او مطلب دا دی چې زمونږ سره 86% د ریکارډ مطابق داسې ادارې دي چې دا د 2000 نه کم فیس ماهانه اخلي کنه. نو دا داسې سے سکولونه چې لکه د کرایې بیلډینګ مونته یو پاغې کې سکول کول او کړی نو هغه کې دا کې سم فیسیلیټیز نشي کې دې ځکه چې فیس دومره کمی هغه دا نشي فور کولې.
په دې بابل مو د تعلیم محکمې دریز مریمول لپاره د صوبې د تعلیم وزیر فیصل خان ترکې سره د هغه ورستمو بیا د هغه مرستیال افراسیاب خان سره تماسونه ول. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې فیصل خان ترکې سه بوزګار نه دی او راتلونکي د ګل پورز یعنی د اپریل په 9مه با په دې اړه دریز درکړي. دا دریز مریمول لپاره مو بیا چې د تعلیم محکمې د ډایرکټر سمینا الطاف ټلیفون او واتس اپ نمبر د دوی نه ترلاسه کړو نو هغوی هم د خپل مصروفیت له وجې د ټلیفون کال او واتس اپ میسج جواب ورنکړی شو. د قانون تر مخه د کچ کلاس یا اول کلاس نه وړاندې ټولګي ماشومانو لپاره د بستې وزن 1.5 کیلوګرام، د اول ټولګي لپاره 2.4 کیلوګرامه، د دویم جماعت لپاره 2.6 کیلوګرامه، د دریم کلاس لپاره 3 کیلوګرامه بسته، د څلورم جماعت لپاره 4.4 کیلوګرامه او پنځم ټولګي لپاره 5.3 کیلوګرامه د سکول بسته یا د بیگ وزن بوي. او قانون دا هم وایي چې په دې قانون عمل درآمد نه کولو باندې د سکول پرنسپل یا انتظامیه تر 2 لک روپیو جرمانه کول هم شي او نور محکمانه کاروي په هم کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر احمد جان، راپور مورید او 13 ورځ د سوات په فضاګټ کې د یو غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی سیمینار ته ویناوالو ویلي دي چې د سوات، شنګلې او کوهستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په ګڼو ضلعو کې تر 50% زیات خلک د خوړو له کمی سره مخ دي او صحت یې وده نه کوي. پر دې مهال یاد سازمان زیاته کړې ده چې هغوی به په بیلابیلو کلیو کې په سکولونو او عامو خلکو ته د صحت لپاره د بشپړ خوراک د اړتیا په اړه پوهه ورکوي. په دغه اړه نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاکټ کې د غیر دولتي ټولنې لاسون لخوا جوړ شوی د مکمل خوراک او صحت په موضوع جوړ شوی سیمینار کې د سوات، شنګلې او کوهستان نه د تعلیم، صحت، زراعت او محکمې مشرانو بشمول عامو خلکو په ګڼ شمېر سره شریکت وکړو. سیمینار ته د یادې ټولنې مشر ویل چې 13 کلونو کې دوی د ناروې او جرمني حکومت په مالي مرسته سوات او شنګله کې بعض سیمو خلکو ته مکمل خوراک برابرول، خوړلو طریقه، صفایي او بیا روزګار جوړولو پوهه راوستو کار ترسره کړو. سیمینار کې د یادې ټولنې او مشر نور مالک د نیوټریشن یعنی مکمل خوراک په اړه شمېره وړاندې کړه. وروسته یې مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم په دې سیمه کې نیم پرمخ خلک د مکمل خوراک تکمای ښکار دی چې ترې لوی ستونزې جوړیږي.
چې کوم نېشنل سروس شوی دی نیوټریشن باندې نو په هغه کې زیات تور زنانه چې کوم ماشومان پیدا کوي یا ماشومان له خوراک ورکوي او د 5 کالو پورې چې کوم ماشومان دي په هغه کې ډیر زیات مسلې دي د غذاییت د کمی او هغه غذاییت کمی کې مونږ مینلی چې ګورو نو د فولادو کمی ده په هغه کې، په هغه کې د زنګ کمی راځي، په هغه کې چې کوم ده نو د پروټین کمی راځي. زمونږ د خوراک تور طریقې هغه شانتې نه دي لکه 50% خلکو ته دا پته نشته چې یاره مونږ خو خوراک څه ته وایي، هغه مونږ د کوم ځای نه حاصلولی شو. دغه شانې چې کوم دی نو تقریبا ننیمې پورې ته وګورې 40-45% خلک چې دي نو هغه سرنټنګ ورته وایي چې یاره کم وړوکی قد والا پیدا کیږي.
سیمینار کې شریکې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې مرستیالې ډایرکټرې ګلراج خان وویل چې عام خلک په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د نیوټریشن یا مکمل خوراک او صفایي خیال نه ساتي او له هغې نه ناخبره دي ځکه داسې هلې ځلې پیدا ورکوي.
دلته خو چې ما سونو محسوس کو دلته خو دوی خلک بالکل هر سنه نانجان وو. اوس چې دونه پوهه ورکې راغه نو مطلب چې دیدی دا ترقی وشو ورکې کنه څه پوهه ورکې راغه کنه سوی پیژندل چې جون سیمه تیریږي خوراک سینه حاصلېږي خلکو سره خګړه څنګه کې دی شي کنه دا پدې باندې هم خګړیم کیږي کنه مثلا چې کورونو کې اندر سي ناسو بیروزګار خزه سړی ناسو آی ته یو طریقو خوله نو دا خو زموږ د اسلام مسلمان دی زموږ د ملک مسل پکار دی زموږ د انسانانو مسل پکار دی.
د ضلع شنګلې چې سر سرکاري سکول استاد داود خان چې بعض ماشومان ته د صفایي او مکمل خوراک پاړه د پوهې راوستو په عمل کې کار کړي وایي چې دا مسله شنګلا، کوهستان او نور غرایزو سیمو کې ډېره زیاته ده. دینه ماشومان او خاصې زیاتې ناروغه کیږي او دې کې حکومتي ادارې د هم خپل کردار ترسره کړي.
کار دا دی چې د کم زمنګ اګریکلچر ډپارټمنټ دی هغه هم دوه سره مرسته کوي هغه سره کم فرض کدو یو انګل منی کار کوي چې هغه سره په بنګل انګل منی کار کوي. دغه شان زمنګ ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې هغه دوه سره خپل ډیټا شیر کوي چې دا زمنګ کمزوري ماشومان دي دا میل نیوټرینټس دي دوه تاسو نیوټریشن ورکای دغه سږي زمنګ د لوکل ګورنمنټ هم ذمہواری ده چې رقم ځکه کې زمنګ ګری ایریاز دي یا کم ځکه کې ډیر زیات نقصانات شې دي چې هغه کې دوه سره مرسته وکړي.
سیمینار کې ویل شو چې کلو او ریزو سیمو کې غربت زیات دی، ډیر خلک بې روزګار هم دي، ځکه دغه سیمو کې د کور چلوونکو ځان ته او ماشومانو ته ښه خوراک نشي برابرولی. دغه لپاره د کلو خلکو ته روزګار موقع ورکول پکار دي، ورسره د هغوی معاشي حالت هم ښه کول ضروری دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.